ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او زموږ ټکنیکی همکار روهیلا زدران لخوانی کې هلي او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې په اسلام آباد کې روانه احتجاجي ناشته د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي. خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د نجیب عامر نه
په اسلام آباد کې د قبایلو احتجاج دوام لري. مدیترانه سمندر کې دوه دیش پاکستانیان ډوب شوي. ولسمشر اردوغان د پاپ فرانسیس سره وکتل. دا وسرټکی اوس پام کړی بشپړو خبرنو ته. په اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د پښتنو سیمو د ځوانانو او مشرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم روان دی. احتجاج کوونکي د نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو، قبایلي سیمې له ماینونو څخه د پاک کولو او د لادرک کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کوي. د احتجاجي ناستې ته د یکشنبه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم ورغلي وو. مظاهره کوونکي وایي تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي خپل احتجاج به نه ختموي. بلخوا د مشال لډیو خبریال سیلاب مسجد په مشرۍ د قبایلي خبریالانو یو وفد پرون پر اول پنډې کې د ایس پی آر لمشر میجر جنرال آصف غفور سره لیدل دي. سیلاب مسجد او د ایس پی آر ویبپاڼه وایي پوځي چارواکو د غونډې پر مهال خبریالانو ته د سیمې امنیت په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي په مدیتراني سمندرګي کې د کښتۍ ډوبېدو له وجې په وژل شو کسانو کې دوه دیش پاکستانیان هم شامل دي چې 1400 جسدونه موندل شوي دي. ډاکټر فیصل پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې پیژندل شوی مړي به په ورځو کې هیواد ته ورسول شي. د کښتۍ د ډوبېدو دا پیښه د تیرې چهارشنبه په ورځ ناوخته مخې ته راغلې وه. د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر لیکا د ډزو تبادلې له وجې څلور هندي سرتیري او یو پاکستاني وګړی وژل شوی دی. له دې پیښې وروسته دواړو هیوادونو پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګولي. د هند یو چارواکي پرون تور پورې کړ چې لومړی پاکستاني فوجیانو د هند پر مورچو ډزې پیل کړې. خو بیا پاکستاني چارواکو د هند د تورونو په ځواب کې وویل چې هندي ځواکونو پر ډزو کولو سره تاوتریخوالی پیل کړی دی. چارواکو دا هم ویلي چې د ډزو په تبادله کې دوه پاکستاني ماشومان او دوه هندي سرتیري هم زخمیان شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول تاوله خوګیانی د دوشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل د چین ولسوالۍ په مامندري سیمه کې تیر ورځ د بهرنیو ځواکونو د بی پایلټ الوتکه په برید کې 25 داعش وسلوال وژل شوی او د دوی وسلې او مهمات لمن ځوړل شوی دی. خوګیانی زیاتوي چې په یاد برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په تیر څه کم یو کال کې په دغه هیواد کې پر میرمنو د تشدد لسګونه پیښې رپورټ شوې دي. د میرمنو د چارو مرستیالې وزیر سپوږمۍ وردګ پرون وویل په دغو پیښو کې وژنې هم شامل دي.
موږ یو نوی د قتل قضیه لرو چې د بادامرغه زیاتره دغه قضیه د شمال پزون کې په اتفاق ستدلی او دولس د خودکشۍ قضیه لرو په د جنسي تجاوز
قضیلیرو. سپوږمۍ وردګ زیاتوي لاړوند ادارو سره هڅه کوي چې پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واټیکان کې د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره وکتل. د دې ملاقات لپاره سخت انتظامات نیول شوي. په زرګونو پولیس په مرکزي روم کې موظف شوي وو او دغلته پر احتجاجونو بندیز لګول شوی وو. په تیرو 950 کلونو کې واټیکان ته د کوم ترکی مشر دا لومړی سفر دی. پاپ فرانسیس او اردوغان په 2014 کال کې په ترکیه کې لیدلی وو. له ملاقات وړاندې د ولسمشر اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي و دواړه مشران به د بیت المقدس د حیثیت د ترکیه او واټیکان پر اړیکو، د شام پر حالاتو، د کډوالو پر بحران او نور موضوعاتو باندې خبرې کوي. د یوکران په مرکز کې زرګونو کسانو په یو مظاهره کې د ولسمشر پیترو پوروشنکو نه د استعفا غوښتنه کړې ده. پولیسو پرون وویل په دې مظاهرو کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلی په مشرۍ د نوو ځواکونو د غورځنګ لخوا وشوې شاوخوا 2500 کسانو برخه اخیستې وه. خو سیمه ییزو رسنیو د احتجاج کوونکو شمېر 15000 ښودلې. ساکاشویلی مظاهرهچیانو ته د وینا پر مهال وویل چې دا مظاهره د درغلیو د نظام د له منځه وړلو او د پوروشنکو د استعفا لپاره د کمپاین پیل. د لاریون منتظمین له وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو او د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کوي. د دې ترڅنګ احتجاج کوونکو په یو قرارداد کې د روانې میاشتې په 13مه په ټول یوکران کې د پراخو لاریونونو غوښتنه هم کړې ده. د تهران سارنوال وای یو تن ته په دې تور د شپږو کلونو د قید سزا ورکړل شوې چې هغه د امریکا د استخباراتو یو کارکونکي ته د ایران د اټمي پروګرام په اړه معلومات ورکړو. ایراني چارواکو د دې تورن کس نوم نه دی ښکاره کړی. عباس جعفری دولت آبادی پرون د عدلی له خبری و پانی میزان سره په خبرو کې همدار ازویل چې عدالت د هغو پیسو د ضبط کولو حکم ورکړی چې تورن تن د معلوماتو په بدل کې ترلاسه کړی وي. دولت آبادی زیاته کړه چې دغه مبینه جاسوس نه هوارې د استخباراتي ادارې له کارکونکي سره لیدلی او ایټمي چارو او بندیزونو په اړه ورته معلومات ورکړی دي. نوموړي دا هم وویل چې د جاسوس اروپایي هیوادونو ته هم د ایران د ایټمي پروګرام په اړه معلومات ورکول. ایران ټینګار کوي چې ایټمي پروګرام یې د امن اهدافو لپاره دی، خو امریکا او نور مغربي هیوادونه پر تهران تور لګوي چې د ایټمي وسلو د جوړولو هڅه کوي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي دوی په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره 1500 روسي لوبغاړو او روزونکو ته بلنه ناستوي. پر دغو کسانو پخوا د ممنوع درملو د استعمال تورونه وو. دا لوبغاړي د هغو 28 روسي اتباعو څخه دي چې د ممنوع درملو د استعمال له وجې پرې د ټول عمر لپاره په نړیوالو لوبو کې بندیز لګول شوی وو، خو د سپورت د نړۍ تر ټولو عالي محکمې د فبروري په لومړۍ نیټه په یوه پرېکړه کې پر دوی لګول شوی بندیز لرې کړی وو. دغې محکمې ویلي داسې قوي شواهد ورته نه دي وړاندې شوي چې ترې جوته شي 28 روسي لوبغاړو د 2014 کال د ژمي په اولمپیک لوبو کې چې په روسیه کې شوي وي ممنوع درمل د استعمال کړي وي. دا تر ریګړې زموږ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په اسلام آباد کې روانه د پښتنو احتجاجي درنه کې مظاهره چې اندا غوښتنه کوي.
حکومت کے جو وزیر ہیں مگر مچ کے آنسو نہ بہائیں، ہمیں اور آپ کو بتا دیں کہ رو انوار کہاں پہ ہے.
یورپ ته تلونکي هغه کشتۍ چې اوریدلې ده په هغه کې پاکستانیان وجل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان وایي
ٹوٹل پاکستانی 32 تھے جی جو اس کشتی میں بیٹھے. 13 کی ڈیڈ باڈیز ہمیں ملی. ٹوٹل انہوں نے بتایا قریباً 80 سے 90 لوگ اس کشتی میں سوار تھے.
د پښتنو فلمونو معیار څنګه پکار دی او اوس څنګه دی؟
ډېر ښه فلمونه ټکېدل، ښه معیار باندې ښه خلو غاړي درلود ټول به پښتانه. اوس په دې فلمونو کې زیاتره عیاشۍ طرف ته ډېره توجه شوې ده. غلطې سندرې، غلطې ګډاګانې ده چې زموږ د کلتور سره نه ښایي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. په اسلام آباد کې د قبایلي او پښتني سیمو د ځوانانو او مدني فعالانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم روانه ده. د ناستې ته پرون ماښام د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو یو نومیالي کوربه حامد میر او د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د 2014 کال په برید کې د یو وجل شوی ماشوم پلار فضل خان اډوکیټ وینا وکړه. په دې اړه نور تفصیل هارون بچا وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د احتجاج په توګه غونډ شوی د قبایلي او پښتني سیمو ځوانان، مدني او سیاسي فعالان او مشران د پاکستان حکومت غواړي چې په کراچۍ کې د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په تور ککړ د راو انوار په نوم د پولیسو یو افسر ونیسي او د جنوبي وزیرستان له ماینونو څخه د پاکولو ترڅنګ د اورکل شو پښتنو دوسیې هم عدالت ته وړاندې کړي. د پاکستان د جیو ټلویزیون د یوې مشهورې خبرونې کوربه خبریال حامد میر پرون ماښام د پښتنو دغه ناستې ته ورغلو. د پاکستان حکومت یې د راو انوار په نیولو کې د نه بریالي کېدو لپاره ملامت کړ.
حکومت کے جو وزیر ہیں مگر مچ کے آنسو نہ بہائیں، ہمیں اور آپ کو بتا دیں کہ راو انوار کہاں پہ ہے، ہم اس کو پکڑ کے لائیں گے. تمہاری یہ خاموشی قبول نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ڈبل گیم مت کرو.
په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناستې ته د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د 2014 کال په برید کې د یو وژل شوي ماشوم پلار فضل خان اډوکیټ هم وینا وکړه. نوموړي وویل یو کال وشو چې دغه خونړي برید ذمواري غستونکې د پاکستاني او طالبانو د هغه وخت ویان احسان الله احسان نیول شوی دی، خو لا هم سزا شوی نه دی.
کہا گیا کہ اس واقعہ میں جو ملوث ہے وہ تحریک طالبان ہے. تو ایک سال سے احسان اللہ احسان ہمارے اسلام آباد میں شاہی مہمان کیوں بنا بیٹھا ہے؟
د اسلام آباد ناستا د حامد میر او فضل خان ایڈوکیٹ دا ویناوی پر ټولنیز میډیا هم خبرې شوې. په پیښور کې خبریال او شنونکي رحیم الله یوسفزی وایي داسې معلومیږي چې پښتانه نور له حالاتو په تنګ راغلي او ځکه نو د هغو خبرو کولو توان یې موندلی چې مخکې یې نشوي کولی.
خلکو ته د یو موقع انتظار و. خلکو زړه ډک و، هغې غوښتل چې د خپلې خبرې وکړي. چې کوم پیښه وشوله نقیب الله مسعود والا کراچۍ کې، زیات خلک غصه دي او هغې اوس د خپلې غصې اظهار کوي. هغه خبرې هم کوي چې کومې مخکې کول مشکل و، او پاکستان ریاست او ادارې هغې هم په دې پوهېږي چې خلکو ډېره غصه ده، هغې ډېر مشکلات دي. دا دویم چې یو ښه رویه ده چې خلک د خپل جذباتو اظهار وکړي، نو کم از کم هغې مطمئن شي، او که د هغې مخنیوی کېږي نو بیا به هغې نور هم غصه کېږي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوی پښتانه سیاستوال مجبور دی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو پښتنو خوا ته ورشي. د نوموړي په خبره د پاکستان ریاستي ادارو هم اوس درک کړی چې د پښتنو د ستونزو حل باید ولټول شي.
سیاسي ګوندونو مشران هلته ورځي، یو خو د هغې سره همدردي کوي، بل دا کوشش کوي چې د هغې حمایت هم حاصل کړي. دا ټاکنې هم را روانې دي. دا یو خبره مونږ اورو کنه چې دوی وایي چې په جنوبي وزیرستان کې کوم ماینونه اوس پورې دي او خلک غواړي چې صفا کړي شي. د هغې په هکله حکومت یا فوج مخکې زیات ذکر نه کوو. اوس هغې دا وایي چې مونږ دونه ځای صفا کړي یا نور کوشش پکو. نو دا د هغې یو قسم د تسلي کولو دپاره دوی دا ګامونه پورته کړي دي. مخکې به زیاته پروا نه کوله.
په اسلام آباد کې د پښتنو د حقونو او د هغوی د ستونزو د حل لپاره د احتجاجي ناستې تنظیمونکي د وزیرستان یو ځوان منظور پښتون په خپلې پرونی وینا کې هوډ ښکاره کړ چې تر هغې چې د دوی غوښتنې نوي بدل شوي خپل سوله ییز احتجاج ته به دوام ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې اردو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي سبا د نهه یا سه شنبه ورځې نه به په افغانستان کې میش د وزیرستاني او کډوالو د ستنېدلو بهیر پیلېږي. دوی به د غلام خان له لارې د بکخیلو کیمپ ته راځي او هلته به د نورو کډوالو غونته هر قسم مرستې کیږي. بلخوا په خوست، پکتیا او پکتیکا ته کډه شوي کورنۍ د پاکستان له حکومت خپلو سیمو ته د زر تر زره ستنېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده صد نورو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شوو کډوالو د واپسې دویم پړاو به له سبا پیلېږي، چې د نوموړي په وینا په دغه دویم بهیر کې بعد د 3309 کورنیو واپسي کیږي. افریدی دا هم وایي د کډوالو د واپسې لپاره ټول انتظامات پوره کړي چې د غلام خان بندر له لارې به د دوی واپسي کیږي او بکاخلو کیمپ ته به راوستل کیږي. په دې اړه د پولیټیکل انتظامی غلام خان بندر در چارواکی غنی خان مشال ریډیو ته اول
دی پړاو هغه شروع کیدونکو د ساز او راتوی په زیرو پاین باندې چاوګی نه دی روسی هغه ټول سیستم او ټول طریقه کار نیو ورته کړی دی. کانادو نشتا دو چای دی ګاډی دی مزدور دی چې ګاډی کین خالی کوي بیا ورته ډکوي. ډاکټرون دی کولی ولا دی تر د دې ګټه کې انتظار دی او سابو دی ورته چې باندې ودی دی کړه او دینه مشته زیرو پاین تر سی روزانه یې سره باندې و 50 کا دی سی او رس 2-3 او د 50 کا دی د 3 سرور
نوموړي دا هم وویل چې افغانستان کې میش کډوالو د واپسې لپاره دوی سره 3309 فارمونه جمع شوي چې د هغې د واپسې بهیر د سبا نه پیلوي او پاتې هغه کډوال به هم خپل نوملیکنه کوي او له دغې وروسته به یې واپس کیږي چې د افغانستان په لرو پرتو غریزو سیمو کې میشت دي.
پنځینه امیشته نه دی رسولي نو هغه ته پر امیش بیا هم دا غږه کی چې را را کډوال چې راوم شي په دې کې نه نه دی د خپل پرمینا ورسوي چې آینده د سرور زره کاټه پر کول نه بس بیا سم مشکل نه وي د سم د دې هم بیر و سره شروع کیږي کی په دې پکې هره کین تو راسي او پکې هره کین کې مخصوص دی دی او تاسو پنځه ورځې پکې هره کین کې یو غزي نه دی د یو خپل پای کې چې چرته وي غزي ته ورسوي.
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د زربیزه په نوم د پوځي عملیاتو لوجي زرګونو کډوال د پولی پورې افغانستان ته کډه شوي وو چې د انتظامی په وینا په تیرو مرحلو کې 2211 کورنۍ له افغانستان پاکستان ته راستنی کړې دي. افغانستان کې مېشت کډوال وایي چې اوس هم خوست، پکتیا، پکتیکا، برمل، لمن او نورو سیمو کې زرګونه کډوال مېشت دي چې د واپسۍ په تمه دي. بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ایچ چارواکي وایي چې ضرب اعظم عملیاتو له وجې بې کوره شوي کډوالو شمېره 4800 خاندانونه وو چې د 1500 پورې خاندانونه اپاتې دي او باقي ټول کډوال شمالي وزیرستان ته استانه شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 13530 13330 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي د لیبیا ساحل سره نږدې ډوبې شوي کښتۍ کې 2 پاکستانیان هم مړه شوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل یوې خبري غونډې ته وویل تر دغه وخته د 14 کسانو مړی موندل شوي او د نورو مړیو لټون روان دی. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په میډیټرینین سمندرګي کې ډوبې شوې کښتۍ کې 2 پاکستانی وګړي مړه شوي چې پکې د 1400 مړي موندل شوي او پیژندل شوي دي. دا پیښه د تیرې چهارشنبه په ورځ ناوخته شوې ده. د یاد وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې پیژندل شوي مړي به په 9 ورځو کې هیواد ته راوړل شي.
پاکستانی چارواکي د فروری په 2 د لیبیا زاوره ساحل ته رسیدلی او هلته د ځایي چارواکو او په پیښه کې د ژوندۍ پاتې شوي او پاکستانی تن په ذریعه معلومات ترلاسه کړي. تر اوسه د 12 مړو پیژندنه شوې چې د ترابلس له لارې پاکستان ته راوړلو لپاره ټول انتظامات شوي دي.
د ډاکټر فیصل په وینا دغه یو ژوندۍ پاتې شوی پاکستاني تن کب نیونکو ژغورلې چې وایي په دې کښتۍ کې ټول 80 تر 90 پورې کسان سوار وو او په غیر قانوني توګه یې یورپ ته د وختلو هڅه کوله چې سمګلرانو په یو خرابه کښتۍ کې کینول او له زواره ساحل نه د روانېدلو لږ وروسته د پیښې ښکار شول. ډاکټر فیصل همداراز وویل چې په دې کښتۍ کې یو پاکستانی کورنۍ موجوده وه.
په کښتۍ کې هم دا یوه کورنۍ وه چې د ښځې او خاوند مړی موندل شوي، خو د 2 ماشومانو مړی لا هم نه دی موندل شوي چې پکې 1 او 2 میاشتو.
ډاکټر فیصل وویل د نورو مړو د لټون هڅې روانې دي. نوموړي زیاته کړه چې دې لړ کې نور معلومات د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویبپاڼې هم ترلاسه کېدلی شي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په 10:30 بجو
پام کوه
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو، تمه ده چې د سینټ په راتلونکي غونډه کې به قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیاراتو غځولو په بل بحث وشي. د سینټ دغه غونډه چې د فروری په 12 شروع کیږي پکې د قبایلي سیمو استازي هیله مند دي چې له مثبتو بدلونونو سره دا بل منظور شي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو غړي وایي په راتلونکي غونډه کې به یادو سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیاراتو غځولو په بل خبرې کیږي. قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ دایره اختیار غځولو د غبل د جنوري په 12 قامی اسمبلی منظور کړی دی. په سینټ کې د کورمی ایجنسۍ نماینده سجاد حسین توری په دې اړه وویل
په دې اجلاس کې د کمینګ اجلاس بعد بار باندې راځي فروری باندې. دغه اجلاس کې به انشاءالله دوباره بیا کمیټې از هول میټینګ کیږي او هغه نه امید خو لرو چې هغه میټینګ کې به ډیسایډ شي او دې سیشن کې به پوه شي. بلې څه 2 سیشن دی. موږ تقریبا 12 پوینټس وو ټوټل د یو پیس ته نه دوی راواغستو دلته کولو ایکسټینډ کولو لپاره. خو هغه دا دی چې به لاندې څه کوم لوور کورس دي هغه به مغا وړې ترقی سره اختیار په ترقی باندې مخکې کیږي او صرف سپریم کورټ ته هایي کورټ ته رسېږي. دا شوله څه کوم مثال چا د ټریبونل سکوم پټا ټریبونل جوړ شوی دی هغه کیس باندې تحفظات وي نه هغه مخکې چیلنج کولی شي. نور سیستم خو زوړ په زوړ پاتې دی.
سجاد حسین توری زیاته کړه دا بل د مجموعي اصلاحاتو یو وړه برخه ده، خو د نشت نه خده او د به په حق کې رایه چوي. بلخوا د ورغزو ایجنسی نه د سینټ غړی ملک نجم الحسن وای د قبایلی سیمو مشکلاتو ته په کتو سره د غلطه یوازې د اعلی عدالتونو اختیارات غزول کافی نه دي او دی نه غواړي چې دا بل منظور شي.
گیارہ بنے دخول کمیٹی اجلاس کی گئی کدی بنے اتفاق اور بنے رہا نو سینر تے براوڑی بیا کاران گیا اور بنے نو بیا بے ان شاء اللہ بیا بنے بیا بے سینر تے نراوڑی مخالفات تیم کو مغزو خپل ذاتی خبر رتا کو دی وجہ نہ تے ایت شے نہ دے ولی سے متا پکار دے پکار دے متا ایجوکیشن رو کی متا ہیلتھ رو کی متا نور نور فیسیلٹی رو کی نہ غاشتا تاناستا نہ کچاریشتا
در از سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړی الیاس احمد بلور وای په دې بل کې ځینې ترامیم کول غواړي نور په کار ده چې زر تر زره منظور شي.
مخکې خدای اسلام آباد عدالت اوس د خیر د خیبر پښتونخوا عدالت ورکو په زما خیال نه دی چې پورا ورته اختیار ورکوي ولې چې هغې کې دام دی چې پریزیڈنٹ کله غواړي هغه واپس بوالي دغه پاور موږ پریزیڈنٹ والا چې دی پریزیڈنٹ چې دا د کوم ختمول شي هغه هغه لري کول غواړي چې څنګه چې زموږ پاکستان کې موږ په خور ولا خلکو نه هغه نشي اخر کې هغه نه قبایل نه ولې دی واخلي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سیاسي ګوندونو ترڅنګ قبایلی مشرانو د دغو سیمو وکیلانو او زده کوونکو اتحادیو او مدني ټولنو هلې ځلې توندې کړې دي او په دې نظر دی چې قبایلی سیمو ته د پېښور های کورټ او سپریم کورټ اختیاراتو غځولو سره به د ولس ډېر مشکلات کم شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ. د آسیا پرمختیایي بانک په پاکستان کې د کوایلی په وسیله د بجلی پیدا کولو پر منصوبو اندېښنې ښودلې. ویل شوی دا منصوبې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز مهمه برخه ده او له بشپړېدو سره به پاکستان 10 گیگا واټ بجلی ترلاسه کړي. نور تفصیل د هارون باچانه.
د آسیا د پرمختیایي بانک یو رپورټ وایي پاکستان وارد مخه تر 60% زیاته بجلی له کوایلی، ګاز او تیلو ترلاسه کوي. په رپورت کې اندېښنه ښودل شوې چې په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ کې د بجلی پیدا کولو پروژې چې کوئله به پکې کارول کیږي د پاکستان آب و هوا نور هم ککړه او دغه هیواد د اوسیدونکو ژوند ستونزمن کړي. د پاکستان په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژو د کتنې لپاره د ځانګړي کمیټې مشر د پیپلز ګوند سینیټر تاج هیدر وایي د پاکستان حکومت باید دا یقیني کړي چې له کولې څخه د بجلی ترلاسه کولو په کار کې د هیواد اقلیم زیانمن نشي.
ډېره ضروري ده چې موږ د خپل چاپیریال د حفاظت چارو ته ځانګړی پام وکړو. موږ د خپل انرژي 9% برخه د کولې یا سکرو له سوځولو ترلاسه کوو، خو زه بیا هم اړینه بولم چې د چاپیریال ساتنې لپاره ټاکل شوي ټول نړیوال معیارونه په جدي توګه باید عملي شي. دا خبره هم باید په پام کې ونیسو چې هند د خپل انرژي تقریبا 45% برخه له کولې ترلاسه کوي. موږ ولیدل چې 2 میاشتې مخکې د نوې ډیلي او راولپنډۍ ترمنځ سیمې خلکو تر شاوخوا 15 ورځو پورې پر لویو لارو سفرونه ونکړای شول. دا ځکه چې دودجنه لړه او زهرجن ګیسونه له یوه هیواد بل هغه ته د تګ لپاره ویزې ته ضرورت نه لري. نو په دې برخه کې د پولې دواړو خواو ته باید اقدامات وشي.
د پاکستان په سینټ کې د اقلیم د بدلون چارو کمیټې وی غړي د عوامي نېشنل ګوند سینټری ستاره ایاز مشال رډیو ته وویل دوی د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د بجلی پر منصوبو له دی عمل اندېښنه لري چې کوئله به پکې کارول کیږي او په ترڅ کې به د پاکستان آب و هوا زیانمنېږي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان وګړي بجلی ته اشد ضرورت لري، خو داسې بجلی چې د پیدا کولو لارې یې د دوی اقلیم خراب نه کړي.
سینیٹ کې هم دا خبرو چې ته شوې ده چې په دې باندې پراپر تاسو خپل سروې هم یو کوي. دا خو د ایشین ډیولپمنټ سروې ده. دا نه چې موږ بجلی خو واخلو خو انوایرمنټ هم دومره خراب شي. په دې باندې پاکستانی ګورنمنټ هم څه کار کوي لګیا دي. خو دا خبره بالکل چې دې سره به پولوشن ډېر زیاتېږي او انوایرمنټ باندې ډېر فرق راځي. زمون پورا کوشش دا دی چې موږ حکومت په دې خبره مجبور کړو چې دا وګوري پخپلا د کې څومره فیصده د انوایرمنټ خرابې دو او کې انوایرمنټ خرابې کې نو څه متبادل کوي نو بیا خو ټیک دا کنه یې نو موږ د دې فیور کې باندې یو بیا
د آسیا د پرمختیایي بانک رپورت وایي په پاکستان کې د بجلی پیدا کولو لپاره پر کوئلې، ګاز او تیلو د تکیې د حکومتي پالیسۍ ترڅنګ د بجلی د پیداوار په تخنیکی چارو کې شته نیمګړتیاوي هم د هغه هیواد آب او هوا ته تاوان رسوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو ته پوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال لريو ته وګي په ننګرهار کې د پښتو فلمونو مینوال د اوسنۍ نوي جوړیدونکي پښتو فلمونه د پښتني کلتور په زیان ګڼي. دوی وایي چې په دې کې د مثبتو پیغامونو پر ځای منفي پیغامونه وړاندې کیږي او ځوان نسل بې لارې کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لريو خبريال په دې راپورت کې راکوي چې د ګلنار بیگم په سندري پیلېږي.
د ګلنار بیگم په غږ کې دا او دې ته ورته نوري فلمی سندرې به خامخا د پښتو فلمونو د هغو مینوالو د ذهن په پرده هغه فلمونه تصویروي چې کابو درې لسیزې وړاندې په شوق او ذوق سره کتل. هغه مهال به په پښتو فلمونو کې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره ډول ډول پیغامونه وړاندې کېدل. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې ننګرهار ته له پېښور نوي پښتو فلمونه راوړل کېږي د فلمونو مینوال یې د ټولنې په زیان ګڼي. د پښتو د پخوانیو فلمونو یو تن مینوال سناولا په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه پخوا به ډېر ښه فلمونه ډکېدل، ښه معیار باندې ښه خلو غاړي درلو د ټول به پښتانه. اوس په دې فلمونو کې زیاتره عیاشۍ طرف ته ډېره توجه شوې ده. غلطې سندرې، غلطې ګډاګانې ده چې زموږ د کلتور سره نه ښایي، زموږ د فرهنګ سره نه ښایي، داسې شی نه پکې خپرېږي.
د پښتو فلمونو یوازې مینوال نه دي چې نوي جوړ شوي پښتو فلمونه د ټولنې په زیان ګڼي، بلکې په جلال آباد ښار کې سی ډي او کیسټ پلورونکي دکانداران هم وایي چې اوسني پښتو فلمونه د پښتون قام د بدنامولو لپاره جوړي. یو تن کې صرف لورون کې سید رقیب هاشمی وایي:
په لاور سټوډیو کې ټول هغه فلمونه مال ته جوړیږي. پښتانه لپاره کوم معیار یا کوم سنلري چې د پښتون هغه عزت، هغه معیار، هغه شمله چې د پښتون یا کېده په پښتو فلمونو کې هغه نه یادیږي. اوس د پښتون بدنامېدل لپاره کار شروع دی.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو وایي: اوس چې له پاکستان د پښتو واړه واړه فلمونه د سی ڈی په بڼه ننګرهار ته راوړل کیږي، پښتني ارزښتونه پکې مجرور شوي وي.
اوس چې موږ دغه پښتو فلمونه د کوزې پښتونخوا دغه فلمونه ګورو یا دغه ټیلی فلمونه یا ډرامې چې ګورو، چې دوی بیخي نو زموږ د کلتور او د فرهنګ سره بیخي په خلاف کارونه کوي او هغوی غلط لارې باندې روان دي. چې په دې فلمونو کې تاسو ګورئ ټوپک دی، شراب دی، بېځایه بېځایه ګډاګانې دي چې دا زموږ په ټولنه باندې، په دې سیمه باندې، بلخصوص په پښتنو باندې ډېر بد اثرات ورځي. فکر کوم چې دا داسې یو پروژه غوندې دی چې قصدن دا کار کېږي.
دی وایي چې داسې فلمونه باید جوړ شي چې مثبت پیغامونه ولیږدوي، د وقام د کلتور ساتونکي او نورو ته پیژندونکي وي، د ټولنې او ځوانانو لپاره یو غوره وسیله وي. خو زیاتوي چې نن سبا د پښتو کوم فلمونه جوړیږي هغه په دغو یادو معیارونو پوره نه دي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا ته حالاتو څخه خبر شي.
اړوندو تاسو مشال رادیو ته وګي او سپینې مې بجې کیدونکې دي. خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناورو.
اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د پښتنو سیمو د ځوانانو او مشرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي د نقیب محسود د قاتلانو د نیولو، قبایلي سیمې لمانو څخه د پاکولو او د لادرکه کل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل وایي په مدیترانی سمندرګي کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې په وژلو شو کسانو کې دوه دیش پاکستانیان هم شامل دي چې د 1300 جسدونه موندل شوي دي. دی وایي جسدونه به په 2 ورځو کې هیواد ته ورسول شي. د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرخه د ډزو تبادلې له وجې 4 هندي سرتیري او 1 پاکستاني وګړي وژل شوي. له دې پیښې وروسته دواړو هیوادونو پر یو بل د ډزو د پیلولو تورن لګولې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په تیرو 11 میاشتو کې پر ښځو د تشدد 119 پیښې رپورټ شوي چې پکې 9 د وژنې او 12 د ځان وژنې دي. د یاد وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردک پرون په یوې خبري غونډه کې وویل لاړوند ادارو سره هڅه کوي چې پر ښځو د تشدد مخنیوی وشي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واټیکان کې د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره وکتل. د دې ملاقات لپاره سخت انتظامات نیول شوي. په زرګونو پولیس په مرکزي روم کې موظف شوي او دغلته پر احتجاجونو هم بندیز لګول شوی. د یوکرین په مرکز کې زرګونو کسانو په مظاهره کې د ولسمشر پیترو پوروشنکو نه د استعفا غوښتنه کړې ده. پولیسو پر نوویل په دې مظاهره کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلی په مشرۍ نوو ځواکونو غورځنګ لخوا وشوې، شاوخوا 2500 کسانو برخه واخیسته، خو سیمه ییزو رسنیو د احتجاج کوونکو شمیر 15000 ښودلی. او د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي دوی په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره 1500 روسي لوبغاړو روزونکو ته بلنه ناستوي. پر دغو کسانو د ممنوع درملو د استعمال بندیز په دې وروستیو کې لري شوی دی.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته نجیب عامر وړاندې کولو. اوس درته د پاکستان خبرو شو. د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي چې په قصور کې له زینب ماشومې سره جنسي تیری او د هغې وجنې په پا پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ په اړه اندېښنې راپارولې دي او دې لړ کې د عامه پوهاوی پیدا کولو تقاضا کیږي. د ورځپاڼې په وینا دې لړکې د پنجاب صوبایي حکومت د 800 یو کتابچه تیار کړې چې پکې ماشومانو، استادانو او والدینو ته دا معلومات ورکول کیږي چې ماشومان څنګه د دې ډول پیښونه بچ کېدلی شي. پنجاب حکومت اراده لري چې دا کتابچه به په سکولونو کې وشل کیږي او له 350 زیاتو جماعتونو مولیانو ته به هم ورکول کیږي. د ورځپاڼې په وینا دا شان اقدامات د هیواد په نورو صوبو کې هم پکار دي چې نور د زینب په څیر ماشومان له زیاتی سره مخ نشي. د پاکستان نخبریدونکي دی اکسپرس ټریبیون بیا خپل اداریه کې د لیبیا ساحل سره نږدې ډوبې شوې کشتۍ موضوع راخستې چې پکې 2 پاکستانی وګړي مړه شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په 1300 کلونو کې د بدامنۍ له وجې د منځني ختیځ نه یورپ ته د کډوالو د وختلو هڅې زیاتې شوې، خو پاکستانیان هم د کډوالو په دغه ډلو کې شامل وي. د تیر کال د شمیرو تر مخه یوازې په دغه کال کې له 3000 زیاتو پاکستانیانو د سمندر او وچې له لارو یورپ ته د تللو هڅې کړې دي. ورځپاڼه وایي پاکستانی وګړي زیاتره د امنیت له وجې نه بلکې د روزګار لپاره یورپ ته تلل غواړي چې پکې اکثریت تعلیم او هنر نه لري او په خپل هیواد کې ځان ته روزګار نشي پیدا کولای، خو په یورپ کې د روزګار موندلو خوبونه ویني. په دې کې ځینې په لارو ژوند له لاسه ورکړي او ځینې یې یورپ ته په رسېدو د کیمپونو په ژوند کولو مجبوره شي، خو خوبونه یې نه رښتیا کیږي.
او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایشیا ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او امریکا د تعلقاتو او ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د 10 کلنې جګړې له کبله د افغان ځوانانو نورو هیوادونو ته د تګ موضوع راغستې ده. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي د وړې د مینه پس. ایشیا ټایم ورځپاڼه د پاکستان او امریکا د اړیکو په تنادر کې لیکي چې په 1997 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات مسترب او غیر واضح پاتې شوي. دواړو هیوادونو په نړیواله او سیمه ییزه کچه د یو بل ګټو ته زیان رسولی دی. د ورسپانې په خبره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د افغانستان په اړه د نوې تګلارې د اعلانولو او په اسلام آباد د ترهګرو ډلو پر ضد د ناکافي کړنو د تور نفس دا په ډاګه شوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د تناو ښکار دي. بلخوا د ټرمپ لخوا په پاکستان د تورونو او هند سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ نفس پاکستان هم د واشنگټن په اړه خپلې تګلارې بدلې کړي او اوس که امریکا د لا نورو ګامونو غوښتنه کوي نو پاکستان هم وایي چې د ترهګرۍ په اړه به امریکا اوس د دغه هیواد لخوا هیڅ ونه ویني. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي چې د افغان جګړې 18 کاله تیرېدو نه پس غرب په دې قانع شوی دی چې ډېرې مالي مرستې او پوځي همکارۍ دوی بریالي کولی شي، خو بلخوا طالبان هم په دې خبره قانع دي چې دوی انتظار کولی شي چې کله به ناټو ځواکونه دغه هیواد نه ووځي. د ورځپاڼې په خبره د افغان جګړې ریښتونې قیمت دا مهال عام افغانان د زرګونو په شمېره کې د مرګونو په صورت کې ادا کوي، خو په جنگ کې د ښکېلو دواړو خواوو د جنګیالو په وجنه هیڅ خفګان نه څرګندېږي، ځکه چې دا باور کېږي دغو جنګیالیو خو هم د جنگ ژمنه کړې ده. خو بلخوا هغه افغانان چې لږې ډېرې پیسې لري یا خو د ترکی او هند مخه وکړي او ځینې هغه چې د ښه مستقبل په تکل کې دي یورپ ته د خطرونو ډکو لارو باندې د تګ هڅې کوي. خو دا مهال ډېر کم داسې باصلاحیته افغانان دي چې هیواد کې پاتې کیږي او د دغه هیواد د بیا رغونې په کارونو کې برخه اخلي. خو د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ سره کار کوونکی څېړنکار برهان عثمان ورځپاڼې ته وایي چې دغه ځوانان د لسیزو راهیسې د هیواد کې د حالاتو ښه کېدو په تمه دي. اوس ورته معلومه شوه چې حالاتو کې بدلون نه راځي نو ځکه مایوسه شوي دي او نورو هیوادونو ته ځي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ساسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځوم. په ایران کې یو تن بهرنو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په شپږ کال بند محکوم شوی دی. د تهران څارنوال د محکوم شوي کس هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ویلی دی چې هغه د دې هیواد د ایټمي پروګرام په اړه په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی. تفصیل یې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي چې دغه شخص د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات د امریکا د استخباراتو یو مامور او له یو اروپایي هیواد سره شریک کړي دي. دولت آبادی د میزان خبری ویب سایټ ته ویلي چې د ایران محکمې هم د هغو پیسو د ضبطولو حکم صادر کړی چې ویل کېږي دغه شخص چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی د دغو معلوماتو د شریکولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. د تهران څارنوال ویلي هغه نهه ځلې د امریکا د استخباراتو له مامور سره لیدلي او د اټومي چارو او بندیزونو په اړه یې معلومات ورکړي دي. دولت آبادی دغه راز دا هم ویلي چې مجرم پیژندل شوی له یو اروپایي هیواد سره په دې اړه معلومات شریک کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د تهران څارنوال د جاسوسۍ په تور په بله قضیه کې ښکیل د احمد رضا جلالی په اړه وویل چې د ایران سترې محکمې هم په 13 دسمبر میاشت کې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. دغه ایرانی ول اصله سویډنۍ هم اسرائیل ته د ایران د اټومي او دفاعي پلانونو او د کارکونکو په اړه د معلوماتو راټولولو په تور مجرم پیژندل شوی دی. جلالی چې د سټاکهولم په کارولینسک تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څېړونکو په توګه دنده ترسره کوله په خپل ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولې ایزو مقاصدو لپاره دی، خو د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه ادعا کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په تېره مې میاشت کې ویلي و چې له اروپایي هیوادونو او کانګرس سره به کار وکړي چې د تهران او د لویدیز د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې د ناورین بللې دي. تهران په دغه تړون کې له هر ډول بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کابل ته یو شمیر پارلماني غړو افغان حکومت باندې ټکونه کړی دی او اعتراض وکړی دی چې دوی ولې یو خوله ندي. په دې اړه باندې تفصیل نجیا سافی راکړه.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا خلکو ته د ورکړ شوو ژمنو په نامل کېدو د دوی اعتراف او ترمنځ د اختلافاتو د دوام مسله د ولسی جرګې د یو شمېر غړي او سیاسي سیرو له انتقادونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو درې کاله تېرېږي، خو دوی تازه دغه نیمګړتیاو ته متوجه شوي دي. د ده په خبره حکومت په دغه موده کې له خلکو سره د کړیو ژمنو د عملي کېدو پر ځای په خپل منځي سیاسي اختلافاتو بوخت و.
په حکومت کې نیمګړتیاوې موجودې دي او څه چې اوس مطرح کېږي په خواشینۍ سره چې دا مسایل د حکومت له جوړېدو راهیسې مطرح دي. هر چا دا هڅه کړې ده چې له حکومت نه ډېر امتیاز ترلاسه کړي. دا نه یوازې د حکومت حیثیت او مقام ته زیان رسوي، بلکې د خلکو ذهنیتونه هم له حکومت څخه اوړي.
دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د پروان د نوی والی فضل الدین عیار د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې د ملي وحدت حکومت خلکو سره په کړي وشمنو کې پاتې راغلی. نوموړي دغه شان وویل چې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او د دغه وضعیت دوام به خلک د دولت پر وړاندې درېدو ته اړ کړي. ښاغلي عبدالله د ستونزو اساسي لامل د ملي والی حکومت د هوکړه لیک نه عملي کېدل ګڼي او ولسمشر ته په اشارې سره ویلي چې د واک انحصار به حالت نور هم خراب کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو ارګ مڼې په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د حکومت دننه اختلافاتو ته اشاره کړې وه. د دغو سیاسي سیرو له ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي د قدرت د انحصار لپاره هڅه د ده د نارضایتۍ لوی لامل دی. خو له دې ټولو سره سره افغان سیاستوال احمد ولي مسعود وایي دغه اختلافات یوازې د حکومتي مشرانو ترمنځ نه، بلکې د حکومت په ټولو برخو کې لیدل کېږي. ښاغلي مسعود ویل د افغان حکومت مشران د خپلو اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوخت دي.
تر اوسه دوی بریالي شوي نه دي چې له خپلو کارونو سره مدیریت وکړي او افغانستان ته یو ځانګړی لیدلوری وټاکي تر څو له روان کړکېچن وضعیت نه ووزي او خلکو ته خدمت وکړي. دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او خلک ترې تمه نشي کولی او نه دوی خلکو ته ژمنه ورکولی شي. په حقیقت کې دا حکومت به له سیاسي بحران سره مخ شي، باید په دې اړه له سره کتنه وشي.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ که حکومت دغو ستونزو هواري ته جدي پام ونه اړوي، د وضعیت دوام به نظام وننګوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو ستاسو پام یوې سیمه ییزې موضوع ته راګرځوم. هندي او پاکستانی چارواکي د کشمیر په لانجمنه کرخه کې د وروستۍ خونړۍ نښتې ملامتي پر یو بل چوي. دا وروستۍ پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د جلا شوي کشمیر د راجوړي په سیمه کې شوې. په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو د خطر له ویرې په لسګونه ښوونځي تړل شوي او خلکو ته ویل شوي چې له خپلو کورونو نه دې نه وځي. نور تفصیل د نوریاس نورینا.
هندي چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کشمیر پر جلا شوې کرښې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري وژل شوي دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د هند پوځي وویان په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبه په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د راجوري په پوله ناڅاپه او له یوې مخې د هندي ځواکونو پر پوستو ډزې پیل کړې. د بیان له مخې هندي ځواکونو هم د پاکستاني ځواکونو د دغو بریدونو چې له ماشینګنو او توپونو یې کار اخیستی و په وړاندې سخت پوځي عکس العمل وښود چې په نتیجه کې د هغوی پوستو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د هند پوځ دغه راز په دغو نښتو کې د دو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کړې، خو د پاکستان یو پوځ چارواکي بیا په دغو نښتو کې د یو پاکستاني ملکي وګړي د وژل کېدو او د دو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې دغه پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم ادعا کړې چې ډزې لومړی هندي ځواکونو پیل کړې وې چې پاکستاني ځواکونو هم ورته متقابل ځواب ورکړ. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د اکشن بی د ورځې له نښتې وروسته نن دوشنبه هم په سیمه کې وضعیت خطرناک و. د دواړو هیوادونو ځواکونه د تیارسۍ په حال کې و او محلي ادارې هم څه باندې اتیا ښوونځي تړلي او خلکو ته یې سپارښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په ورستیو میاشتو کې د کشمیر په بیلې شوې کرښه کې چې هغه په حقیقت کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه پیژندل شوې خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال ګوند په 2014 میلادي کال کې واک ته ورسېد. هند او پاکستان اکثره وختونه یو د بل ځواکونه د 2003 کال د سولې له تړون څخه په سرغړونه تورنوي. د دغو سرحدي شخړو په ترڅ کې ډېر ځلې د دواړو لورو سرتیرو او ملکي خلکو ته تلفات رسېدلي دي. هند او پاکستان تر اوسه دوه ځلې د کشمیر پر سر جګړې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان حکومت وایي له ترهګرو د یو شمیر هیوادونو ملاتړ او همکارۍ د دوی د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره د یو شمیر هیوادونو اړیکې مردودې دي او د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولی. تفصیل حدیث پردیس راکوي.
په داسې حال کې چې په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه مطرح کیږي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له وسلوالو مخالفانو نه د یو شمیر هیوادونو ملاتړ دوی اندېښمن کړي دي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو مخالفینو د پاکستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو ملاتړ د دغو ډلو د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی.
لترورستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ او په ټولو کې ترورستانو د ماتې په وړاندې اساسي خنډ دی. موږ د ټولو هیوادونو څخه د دې وړاندې غوښته چې
د پداسې حال کې د چتیر ورځ د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې روسیا او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د ښاغلي ستانکزی په خبره روسیا او ایران ځکه دا کار کوي چې ګواکې طالبان د داعش پر وړاندې جنګیږي. که څه هم تر دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران د همکارۍ په اړه د افغان سیمه ییزو چارواکو لخوا ویل شوي ول، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی په دې اړه څرګندونه کوي. ایران او روسیې په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې او یا هم له دې ډلې سره د همکارۍ په تړاو ریپورټونه رد کړي، خو د فراسي میزو چارواکو بیا په تیره کې دا ویلي چې په دغه ولایت کې له طالبانو داسې شپلید دوربینونه ترلاسه شوي چې روسي مارک لري. د افغانستان دفاع وزارت هم ډاډ ورکړی و چې د یادو یاداو په اړه به څېړنې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې په افغان جګړه کې د نورو هیوادونو ښکېلتیا به جګړه لا پیچلې اوږده کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بل شکه چې سیمایز هیوادونو په جګړې کې یا د جګړې له الخ د افغانستان په چارو کې بوختیا د دې لامل کېږي چې د افغانستان کړکېچ لا پسې زیات شي او هغه د انګریزي په اصطلاح کمپلیکس شي او اړخونه پکې ډیر شي او همداسې دا کړکېچ پسې لا وغځيږي.
د ښاغلي رحیم په خبره کې څه هم افغان حکومت تل ډاډ ورکړی چې خوره به د بل چا پر ضد نه کاریږي، خو روسي حالات ته په کتو دا سیبریخي چې افغانستان د نیابتي جګړې خواته نږدې کیږي. د ټینګار کوي چې له دولت پرته له ډلو او افرادو سره د بهرنیانو اړیکې نه د افغانستان او نه هم د هغوی په ګټه تمامېدلی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د حشمت سحر او د لاج په غږ باندې یو سندره تاسو ټول ته داله.
ما کپ کول دیت زمینی اظهار کړي ندی تم د زړه د درزي تو نا انکار کړي ندی
لکه چې تپس می دواړه سرګي سپینې شولې پجون کے ماد انتظار کرے ن دے
یہ جانا نا وہ جانا نا یہ جانا نا وہ جانا نا زیری میں در باندھی لی بنے شما ہے لی بنے شما
اس را پس جانے شما اس طرح پس جانے آؤں گا خاند لے من شما
یہ جانا نہ
جانا نہ جو لےو پری وطن تے جان سر دلان دے لے ونے شوما ہو پری وطن تے جان سر دلان دے لے ونے شوما
اور دن کو تو سمشان لے لیو تو گی د حشمت سحر او دل راج فغک مدرتا سندرا وڑان دے کولا او د خبرون لڑائی دوام لري او تستا یو بل را پور وڑان دے کو پ خوست کی د یو خیریه بنسټ په حسو د عامو خلکو په مرسته د یو یتیم او بی وزل خلق او یو یتیمی او بی وزل جنه واده شو د دغه واده حال نجیب الله الخير راک
د یک شنبه پر از د خوز د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفا مشاد راډیو ته ویل چې جنې او هلک چې دواړه یتیمان دي کورنۍ یې د واده د توکو د رانیولو پیسې نه لرلې.
یوې اتیمې خور نو پلار لري او نو ورور لري. د دې پوره د واده مراسم مونږ نیولې دي چې د کور فرش او ظرف او لوازم چې څومره د واده د مراسم سره سم لوازم دي د ټول د خوست ټولنیز مرستندوی بنسټ د خوشمشت او احساس ځوانانو او ورونو په مټ رجم کړی دي.
د لوی پکتیا اوسیدونکو ګلزارې خان چې د جنې او د هلک د کورنۍ له دوستانو څخه دی وایي چې دا مسله ځکه بنسټ سره شریکه کړی چې جنې او هلک د خپل نوي ژوند د پیل پر وخت د یتیمتوب او بیوزلۍ احساسونه کوي.
د موګه یو یتیم جن کوي و بیا دا
خوشحالی سرگند مدنی فعالان ورسره د وراد توکو د مرسته ترڅنګ د واده هغه رسم او دود هم پر ځای کړ.
مخسرای د واده غوند مرسم وکړو خدای پاک دې دې ارمان دوکاږي خوشاله کې نن زه ډیره خوشاله وې دی ورونو نه هر څه رته برابر کړی الله دې ډیر ورکې نه مې تکیا وسله ری چې موږ د ټوله مرسته دې ورونو رسره کده نن ورونو هم پیدا سو پلاران هم پیدا سو جمعې دې کټونه دې وستری دې تکی دې سرخی پودر مډر به کی شي نه مې نه ټول کې دې الله دې خوشاله لري.
بل لري تقاومي متنفذین او مدني فعالان هم په لږه او متوسط لګښت د ودونو تر سره کول دینی اړخه ګټه مدنی فعال سلطان محمود خیرخوا وای
لوړ ولور زمون پټلنه کې ډیر دردون کې ډیر زبرون کې پرون خبر شوم یو خزه پوشپګ وشلکه و د کړی دا زه غواړم مدنی فعالان دې خبر ته زیاته توجه وکړي چې ولور رټیټ شي او موږ ټولنه یو بس شاټ ولنه شو یو آباد ټولنه وګرځي.
خوست کې په دودیز ډول د ولور اندازه زیاته ده او ډیر ځوانان له کوژدې وروسته مجبوریږي چې د ولور د پیسو د ګټلو لپاره په ځانګړي ډول عربي هیوادونو کې د اوږدو کلونو مسافرې وکړي.
اوریدونکو د دوی په دی واده کې مشال ریډیو هم د خوشاله اظهار کوي او موږ د دې واده په خوشاله کې شریک یو. پری غلامی هم شریکه ده. اوریدونکو تاسو مشال لري او ته وګي او د پری غلامی په غږ باندې دا سندره په خوست کې د هغه ځواني جینۍ او د الک د واده د خوشحالۍ په مناسبت سره چې مدني فعالانو او خلک راغون شوي دي او د دوی واده کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګي او ست نن د نه ساته خبرونه وروسته خبري لنډیسته مایک خپل همکار نجیب امیر ته ورکو.
نن ورځ وروستی مهم خبرنه په اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د پښتنو سیمو د ځوانانو او مشرانو احتجاج نن په پنځم ورځ دوام لري. احتجاج کوونکي د نقیب محسود د قاتلانو د نیولو قبایلي سیمې له ماینونو څخه د پاکولو د لادرکه کل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل وایي په مدیتراني سمندرګي کې د کښتۍ ډوبېدو له وجې په وژل شو کسانو کې دوه دېرش پاکستانیان هم شامل دي چې د دیارلسو جسدونه موندل شوي دي. دی وایي جسدونه به په ورځو کې هېواد ته ورسول شي. د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرښه د ډزو تبادلې له وجې څلور هندي سرتیري او یو پاکستاني وګړی وژل شوي دي. له پېښې وروسته دواړه هېوادونه پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په تیرو یولسو میاشتو کې پر ښځو د تشدد یو سل او نولس پیښې رپورټ شوي چې پکې یو نوی د وژنې او دولس ته ځان وژنې دي. د یاد وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ پرون په خبري غونډې کې وویل له اړوندو ادارو سره هڅه کوي چې پر ښځو د تشدد مخنیوی وشي. نن په شام کې د حکومتي هوایي ځواک په بمبارۍ کې چې پر یاغیانو یې کړي لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي دي. برطانیا میشته د بشري حقونو سوریایي ډله وایي په وژلو شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. دغه اداره د اویا نورو کسانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واټیکان کې د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره وکتل. د دې ملاقات لپاره سخت انتظامات نیول شوي وو. زرګونو پولیس په مرکزي روم کې موظف شوي وو او دغلته پر احتجاجونو هم بندیز لګول شوی و. د یوکرین په مرکز کې زرګونو کسانو په مظاهره کې د ولسمشر پیترو پوروشنکو نه د استعفا غوښتنه کړې ده. د پولیسو پرنوویل په دې مظاهرو کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلی په مشرۍ د نوو ځواکونو د غورځنګ لخوا وشوې شاوخوا دوه نیم زره کسانو برخه اخیستې وه. خو سیمه ییزو رسنیو د احتجاج کوونکو شمېره 15,000 ښودلې.
ریډیو ته وګی د نجیب عامر نمو د خبرونو لندې دا وړي د اوسما مجید بابر نجیب عامر او روهیلا زدرانتا د پراګ د سټوډیو نو اجازه تر کوي په دې سپو به تاسو د امریکا غ ډیوري ډیوري هر چرته چي خاط آباد او بریالي وسه.